څلورم میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکم پیپ د انګلستان په ویسټ کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول چې لومړی د اوسپنو لار په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې رزودا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زده کوونکو، زموږ سره ستاسو درنو ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرح واس ما یم د نهم ترکی جغرافیا مزمن شپ جملوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی براترو غو جوړه صحت مند او سړي د صحت چم په تنه. قدر منو سکون کو زمو استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر منو زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لوی وچه یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لوی وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي، د هغه په حق به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو ته جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې د خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل تاریک ابنا ده، دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا پر مصر یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانې د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره د نور ټور لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دی، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1350 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1960 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشاو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، هم چې نن د دې تر څنګ کومي صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیر زیات سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري، یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویې وچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مله، چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي، همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ور ډیری وی چې بیړی پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیریږي. د دې تر څنګ کدرمن او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچې کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغره مېسته کړې دي، پیداوار یې هم اړیکې را مېسته کړې دي د دې ترمنځ، نو موږ ویلی شو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو سویس کانال یوازنۍ هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کی، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو کډر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویې وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویې وچې له جملو څخه احساسولی شو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لویې وچې وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویې وچې ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لویې وچې له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویې وچې جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویې وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدون د 30 درجو او شلو دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدون د 30 درجو او 30 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو، او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی شو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نوم څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویو وچو کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته. خو بیا هم دغه لویو وچو د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لوی وچې د پدې لوی وچې کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره پدې لوی وچې کې سره زر پیدا کیږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لوی وچې ورستر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي او اوسې چې وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې ورل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا له یو وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه شي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرې ژم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله احترامات مقبول کی قدرمنه او غللی سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافیا مضمون په جام دوسته هله د چې تاسو ټول قدرمنه او غللی سکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت چم په تنوي درنو سکون کو د چیز مرسته سو د نن رزلوس په جام دوسته نو هله د چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هیک ډول سره زکړی او سړي او نن رزلوس ته مکه له دینه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه سکون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنو کون کو مشکل دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د کارمن زكون کې باید تل په سیر له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن وګللې زكون کو زموږ تاسو د نن ورځې په جام لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت و يم د هندوکش غرونو لړۍ درې يم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوللې زده کوئ کو د پراته او جواب د کټ په هیله يم هله د چې د لوست پایپر رسره ماتیا وکړي او ورڅ زده کړئ. البته که درمونه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سمې صفې نه پیلېږي بیا تر دوه شپږ سمې صفې پرې نو هله د چتا ټول کډرمن زده کوونکو له خپل ځنا سره خپل کتابونه ولري. کډرمن او ګللی زده کوونکو د لوست پهل په شپو کې لومړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زمر په ګران هیواد افغانستان کې پیژنو. خو ژو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کوم چې غرنۍ هیواد دی او یو پر درې برخه یې ټول غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې د کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوشل شوې دي او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعات کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځ ورستنی برخې د هوننزال شماله څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کډرمن او ګللی زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغه لوی لړۍ لبیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نوري لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې وزنی د غرونو لړۍ چې د هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چنان په د موقعیت له پلوه چې زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې موږ تاسو ته راکړی دی. څنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د د ساحه د فاره د سعودي عربستان د فاره چې لیوازنی لوی ساحه چې وا هغه په خپل د دې سند وو چې الله تعالی جل جلاله دې ته برابر کړو او دغه سن له عمل څخه د دوی په کیسات پر اختیار لري عینن هم دغه رنګ هندوکش د غرونو لړۍ هم زور پکران هیوا افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبل څخه شمیر کیږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجود دي چې دا د لامل ګرځېدلی دي چې کرنه پرمختګ وکړي د غرونو لمنې شنې او شیراز سي سبسور چاپړیال په افغانستان کې رامنځته کی او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري یعنی افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي خوشو ګلالیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې پلوس کې مرستاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو کوي غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې د لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزی برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزی برخو کې سور یا هم ارس جدید دی ارس دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته شوی دی چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی موږ او تاسو ویلې سو کډر منځ ته کون کو چې دغه هندوکش غرونه لړی چې د پر دوه مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو برخه یې د هندوکش غرونو لړی په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیز غرونو لړی په نامه سره یادیږي چې د ختیس هندوکش غرونه لړی چې د خپل کډر منځ ته کون کو دغه لړی په خپل د back له درې څخه تا خاوک تر غاشه پورې غزیدلې ده یعنی تر دغه حد پورې رسیدلې ده چې زموږ د هوا تر ټولو اوږده لړۍ له جمهور څخه شمیرل کیږي او د دې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنوز د کونکو په شمال کې د کوچکی سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې ده چې اوږدوالی یې 315 کیلومتر او سوری یې هم پراخوالی یې په خپل په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیسې آباد شار کې او بلې خواته بیا تر محترلام شار پورې دی چې ډېر پراخ شوی او د شمال خوا څخه او بې د کارلان مجمال کوچکی او اشک مشک سندونو او د سویل او بې د النشیک او النگار کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه شې د لویدیز هندوکش دی چې لویدیز هندوکش هم چې نن د هواک لغاش څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسیدلې دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول صحو کې ډېر پراخي او لوړې سطحې لري خو ورسته د هغه څخه یې سخت هي هم لوړوالی پر کمېدو راځي دا لړۍ چې دی درنوز د کون کو اوږدوالی په خپل 240 کیلومتر سرګند سوی دی چې د تال او فافراک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړي دي همدارنګ په شمالي لوري کې د اندراب منجان سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ شوی او د امو سند سره یو ځای شوی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره دی چې موږ تاسو یادونه وکړل یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی نو درنوست کون کو اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات بلو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده د بابا غرونه چې دی درنوست کون کو د لویدیز هندوکش لړۍ په امتداد یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نشته دي چې د هوا دی یو لوی او لوړ غر بلل کیږي یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیز هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هوا د لوی او لوړ غرونو په نامه سره نمول سوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري، یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بيديو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجیګک د غاشي له ختیز او د غوربند سیاګرد لویدیز څخه پیل او د لویدیز هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیز پورې غزیدلې دي، چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکون کو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شید درنو ځکون کو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی، چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره وړتا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي، چې د بامیان غرونه چې دي، د بامیان دغه کوم سیند چې دي، د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده، ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واري په سیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري، چې دا لوړی څوکی تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو به چې ودرنه ځکون کو ختیس سپین غر به بل، یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور لویدیزو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیز باندې د لوګر خورا سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ کډر مونږ د کون کوز مرستا سو د نن ورځې د لوس بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی، چې نن ورځ په مرستا سو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاس راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو ارزښتمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي، چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري، چې د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر تر رسیږي، چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چی شوی دی، جدا شوی دی. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خوارې سوي دي، چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیل بیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوي یو شان دي، او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو ځکون کو دغه لړۍ چې د خپل ځانګړي طبي ځانګړتیاوي لري، چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا دراتک په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدل دي، چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي، چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ کډر مونږ د کونکو د دغه ځنګلونو پیراخوالی د افغانستان د نن نز لزرو څخه د نن لزرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده، او د سمندر لکه چې څخه 3200 متر لوړ دی. نو کډر مونږ وګورلې د کونکو د لوستر دی برخه پر موږ تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له، د دې تر څنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ او همچنان د دې تر څنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات خپل بستر هله د شی وسو ذکرې او پیر سپوسی وو سیږي. اوس هم د لوستر ترون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، چې تاسو ټول کډر مونږ د کونکو لپاره می درې پښتنې چې په کړي هرې پښتنې ته به تاسو مطابق ځواب په خپل کتابچه کې ورکړي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري؟ یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به په خپل کتابچه کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمه زده کړې وي او په یو څه پوه شئ. اوسې ژي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه. وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.